او د افغان لوبډلې د مخکنیو سیالیو او لوبو راتلونکو لوبو په اړه مې معلومات ترې وغوښتل. ښاغلی فضلي د مرکې په پیل کړې داسې معلومات راکړل.
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د عمل په زیمبابوي ښار کې سویې تمریناتي سیالۍ هم وکړلې، او موږ خو مهمې سیالۍ هغه دي چې په 14 د اکتوبر باندې شروع کیږي، 15 ورځنۍ سیالۍ دي او 2 ورځې دي. دا غوښتل لپاره به شامه دګی نیسو او خوش پښتانه دغه ابو هوا سره چې موږ لوبډله مخکې ولاړه. چې تاسو ته معلومه ده چې زیمبابوي هیواد موسم څه ګرم دي، ان شاء الله زه امیدوار یم چې سیالۍ به وي.
دا اوس مخکې لغه اصلي لوبونه تمریناتي لوبي چې شوي د دې نتایج د ازادي راډیو اوریدونکو ته ووایي. اجساب
څنګه چې تاسو ویل چې څنومړي دوستانه سیالي کې هغه د زیمبابوي هیواد چیرمن ان لیون کرکټ لوبډلې په نو باندې د کوم لوبډلې جوړ کړی پاره کې د زیمبابوي د لوبډلې ملي لوبډلې درې لوبغاړي هم ستندر لودي. تاسو ویل چې افغانستان لوبډلې په بیټینګ لین کې ډېر ښه وځلېدل، هر لوبغاړي په خپل نوبت رانی لکنو علی زدران شهزاد محمدی نوروز منگل خو په هر حال باندې زمرد فار مهم شی دا غدا سمنګ د هغه پیچینو او د هغه میدانونو سره ځان بلد کو. د دغه دوه دوستانه چالو په کول سره افغانستان ملي لوبډله وڅانې د چدوار شری په خپل نام او په هر حال باندې مهم چالو هغه دم د یوادوال د فار او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د فار کچې تمر زیمبابوي هواد ته شکر سر کو یا دغه سیریز ګټو دا د کرکټ په بین الملی شورا کې زموږ د فاره نور هم هغه زموږ ردی لوړ وړي. دا یو مهمه خبره دا یو غټ سیریز دی. د نومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دې وخت باندې د لس هغه سیالۍ چې هغه انټرنیشنل سیمیج لري یا ایسټر لري زموږ د فاره دا ډېره مهمه ده چې موږ هم په داسې ځو سیالۍ کې درې سیالۍ کوي سیریز ګټو. دا زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده.
حاجی صاحب فضلی مخکې لدی چې نور پښتنو ته ورشو، دا اوس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه په غرنګ کې په کومه درجه یا موقف کې ده؟
بالکل تاسو معلومه ده چې په ټول نړۍ کې تقریبا 115 کمل کې رسمي کرکټ په شګه د کرکټ ملي شورا او آسیایي شورا د خاصه تعقیبېږي. په هغه کې لږ هغه یوازونه دي چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړي توب لري، چې د آی سی سی ټول ممبر دي. نو د دومي درجه په غړي کې افغانستان او هارلند دي چې په دې وخت کې افغانستان په ټي 20 یا شلوري ځالي کې یو لسم مقام لري او دا چې هارلند یو لسم مقام لري موږ د نړۍ په کچه باندې په یو لسم ردیف کې یاري کین کې قرار لرو.
او په یو ورځنۍ 50 اووریزه لوبډالو کې په کوم رنګ کې یو؟
کچې ته موږ په دې وخت باندې د زیمبابوي ته شکست ورکړو نو موږ یو کوم نور حق ځاتی دي یعنی د دولتو مقام ته به یو لسم مقام ترازو. کوم کرکریاتی یا کوم سکلار چې د کرکټ په دلی شو دا پاتہ تاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ بورډ چارواکین په دې حاله ځلې ځلې کوي چې موږ څنګه اوس باندې روښ هغه دایمي غړي توپ د کرکټ په بینګ دی شورا د لاسه کو پاغو یو سکلار یا یو کرکریاتا هم ده چې تمر ده چې وادونه چې هغه د کرکټ په بینګ دی شورا دایمي غړي توپ لري نو نور هم څنګه ورسره لاندېږي موږ خپل هدف ته رسیدو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډلې ته به د زیمبابوي سفر یو تجربه وي د دې لپاره چې نویو پیچونو سره به مخامخ کیږي. د زیمبابوي پیچ ځانګړنه څه ده یا څه تفاوت لري له نورو پیچونو نه، له د آسیایي هیوادونو له پیچونو نه، یا مثلا په اماراتو کې چې لوبي کیږي یا په اروپایي هیوادونو کې چې کیږي، له دې نه توپیر په څه کې ده؟
په 2014 کال کې چې زیمبابوي ته سفر درلودي اول چې سیالي وکړې هغه څلور یو ورځنۍ سیالي وې، یعنی څو ساورې د سیالي پاغو کې افغانستان دوه سیالي افغانستان او څه کې او دوه زیمبابوي وګټې. په مجموع کې کچې په موږ د آسیا پیچونو وګورو یا هغه وشتنځي چې ورته وایي په پښتو لحاظ باندې، نو د آسیا پیچونو سلو پیچونه دي، یعنی بال دومره بونس نه پیاخي او نه دومره خاص سوینګ پکې وي. دا آب او هم د سیده او بیا که چې تاسو استرالیا او انګلستان او سویلي افریقا ته دي هغه پیچونه بیا تیز په مجموع کې، نو د زیمبابوي پیچونه یو د هغه څه لري په مجموع کې څومره لوبي چارته کیږي د بیټینګ د فاریا د تو پوینټ د فاریا ډیر سازګاری وي. ځکه تاسو ودی دل چې په هغه دوستانه چالي کې د 300 شپږ پنځوس موږ افغانستان لوبډلې جوړ کړي او 215 د زیمبابوي سره چې کومه د دې کرکټ بورډ سره څنګه کوم لوکاله تیار شوی هغه هم موږ په لوکاله جوړ کړی. نو دا معلومیږي چې کوم جوړ په بیسنګ د فارډي سره ځګارې
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په زیمبابوې کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو او سیالیو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په میدان وردګو کې د منو د نندارتون په اړه د وردګو له والی سره په څو شیبو کې مرکه کوو، خو له هغه مخکې په نړیوالو موضوعاتو کې مهمه مسله دا ده چې یوې ایرانی محکمې د واشنگټن پوست خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور محکوم کړی. د ایران د قضا ویان پرون وویل چې رضایان وایي چې د ویل چې د رضایان په قضیه کې قاضي حکم ورکړی، خو د سزا په اړه نور معلومات ورنکړل. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
جیسن رضایان تر یو کال زیات راهیسې په تهران کې د جاسوسۍ په تور بندې دی. 9 کلن رضایان ایران اصله امریکایي تبه دی او له واشنگټن پوست ورځپاڼې سره کار کاوه. د ایران یوې محکمې د رضایان په قضیه کې پریکړه واوروله. دا خبره د ایران د قضا ویاند غلام حسین محسنی حجایی پرون خبریالانو ته وکړه. د وویل چې د پریکړې په اړه د استیناف محکمې ته مراجعه کېدای سي. د وویل د استیناف محکمې ته د مراجعې وخت لا نه دی تیر سوی، نو ځکه محکمه سترګې په لاره ده، خو که په دې اړه ورته مراجعه ونه سي لومړۍ پریکړه به عملي کېږي. د ایران اسنا خبری آژانس د هجایی له خولې ویلي چې رضایان محکوم سوی، خو د پریکړې په اړه یې کوم جزئیات ونه ویل. د زیاته کړې چې د واشنگټن پوست د ایران څانګې رئیس جیسن رضایان د استیناف محکمې ته د مراجعې لپاره 40 ورځې وخت لري. د رضایان ورور علي ویلي چې د محکمې دغه حکم یې د ورور په غیر قانوني توقیف او غیر شفافه محاکمه کې یوه بله ناوړه اضافه ده. د پر ایراني چارواکو تور پورې کړ چې په دې قضیه کې چوپتیا او ځنډ خپل کړل او دا د نړیوال او ایرانی قانون سره سمون نه خوري. د واشنگټن پوست مرستیال مدیر مارټین بارون د هجی خبرې ناڅرګندې او له معما ډکې وبللې. بارون وویل موږ اوس مهال په دې اړه نور معلومات نه لرو او دا څرګنده نه ده چې په دې حکم کې سزا هم اورول سوې ده او آیا د پریکړې جزئیات له جیسن او د دفاع له وکیل سره شریک کړل سوي دي که نه. ایران پر رضایان تور پورې کړی دی چې په ایران کې یې محرم معلومات ټول کړي او له مخالفو هیوادونو سره یې شریک کړي دي. د امریکا ولسمشر ته یې لیک لیږلی او د ایران د ملي امنیت پر ضد یې کار کړی. واشنگټن پوست ورځپاڼې دغه تورونه خندوونکي بللي او دا قضیه د واشنگټن او رسنیو د ازادۍ د ادارو لخوا غندل سوې ده.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت خبرونه اوري. د سعودي عربستان حکومت هغه نظر رد کړی چې ترې غوښتل شوي و چې د حج په ترتیباتو او چارو کې د نورو اسلامي هیوادونو ته هم معلومات ورکړي. د سعودي عربستان یو چارواکي وویل ریاض د حج چارې د خپل حاکمیت او امتیاز حق ګڼي. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د سعودي عربستان شاهزاده ترکی الفیصل د یکشنبې په ورځ دا نظر چې نور اسلامي هیوادونه دې هم د حج په چارو کې راشریک کړی سي رد کړ او ویې ویل دا موضوع د سعودي عربستان په مځکنۍ بشپړتیا پورې اړه لري او ریاض د حجانو د خدمت امتیاز د ځان ګڼي. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د یوه مهم غړي لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ټیل مټیل په پیښه کې په سلګونو حاجیان مړه یا هم ټپیان سول. د حج چارې او د حاجانو لپاره د خدماتو برابرول د عربستان د شاهي کورنۍ د مشروعیت یوه سرچینه ګڼل کیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د پخوانیو شاهانو په څیر د خادم حرمین شریفین لقب هم لري. شاهزاده ترکی الفیصل اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته وویل سعودي عربستان په تیرو کلونو کې زیاتې ستونزې وګاللې. حاجیانو په تیرو کلونو کې خپل سفر نسو تضمینولی چې د ناروغۍ زیاتې ګڼه ګوڼې د استوګنې د نشتوالي له ستونزې سره مخامخېدل یا به نورې ستونزې ورته جوړېدې. خدای وایي شاهي کورنۍ به د دغو دوو مقدسو ځایونو د خدمت له امتیاز لاس وانخلي. شاهزاده ترکی الفیصل وایي د مکې خلک د خپلې سیمې په اړه زیات معلومات لري. شاهزاده ترکی الفیصل د شاهي کورنۍ تر ټولو عالي رتبه چارواکی دی چې د ایران د انتقادونو په وړاندې عکس العمل ښیي. د ده ورور د مکې والي دی. له مکې بهر د جمرې د ویشتلو پر مهال د ټیل مټیل له کبله لږ تر لږه 1400 حاجیان مړه سول. تر ټولو زیات د ایران حاجیان مړه سوي. تهران وایي د دغه هیواد 415 اتباع په هغه پیښه کې مړه سوي دي. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت هم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه هیواد د مړو حاجیانو شمیر له 115 څخه تر 120 پورې دی او 40 حاجیان اوس هم لا درک دي. سږ کال د 180 هیوادونو شاوخوا 2 میلیونه کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د حج په مراسمو کې تر دغې پیښې وروسته سعودي عربستان په کمزوري مدیریت او د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ریاض په بې کفایتۍ تورن کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په میدان وردګو ولایت کې د تلې د میاشتې په 22مه نیټه د منو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي. په دې نندارتون کې چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی، د میدان وردګو پانګوال او باغلرونکي د منو بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې کوي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې نندارتون د جوړولو هدف دا دی چې د افغانستان پانګوال، سوداګر او نورې مرستندوی ادارې د میدان وردګو ولایت له محصولاتو په تیره منو څخه خبر شي. د دې نندارتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د میدان وردګو ولی حیات الله حیات د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. ښاغلی حیات، خبرونې ته ښه راغلاست. د میدان وردګو د باغونو څو ډوله مڼې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي؟
مننه وروره، د تاسو تخنیکي همکاران او د تاسو راډیو د لارې د افغانستان ټول د اوریدلي ملت ته سلامونه. په دغه نندارتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروجې دي، چې هغه د مالنګ په نوم دي، بیروتۍ دي، زیړې مڼې دي، سمرسد په نوم دي، جاپانۍ دي، او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمت په نوم یادیږي، دا مڼې هم په دغه نندارتون کې به انشاءالله د ټولو هغه مڼو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغې قسمونه او د هغې نمونې به د نندارتون او یا د مڼو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي.
والی صاحب حیات، ستاسو مقصد څه دی چې دې نندارتون ته بهرني پانګوال راجذب کوي، او که مقصد مو دا دی چې کورني پانګوال هم په دې برخه کې پانګونه وکړي؟
سبب معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې 40 کاله وړاندې د هغې وخت د زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومېده، مڼې دلته مروجې شولې، او په دغه اوس ورځو کې د دې مڼو تقریبا یو لک شل زره تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي، چې تقریبا 10,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده. لوی موخې د دې نندارتون نه د دې تر څنګ چې موږ غواړو مرستندویه ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکشه او خواریکښو دهقانانو د حاصلاتو دپاره راجلب کړو. هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو مڼې ټولو خلکو ته معرفي کړو، تر څو وکولای شو د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي، او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندویه او دهقانان سره مخامخ شي، په یو آزاده فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والي لپاره. همدارنګه به موږ په دغه نندارتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دو معرفي کړي، دلته ځکه چې موږ دهقانان ستونزې لري نشي کولای هر سړی کابل ته لاړ شي، نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه هم غوښتي چې هغو د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایانې دي یا نور شیان دي هغه ترڅو
بله که لنډ راته ووایئ. په د خپرونې پای ته ډېر کم وخت پاتې دی، که لنډ راته ووایئ چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندارتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي؟
بله، اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی، بلې اترې کې به ټول زراعتي توکي وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو، زردالو هم لرو، موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو، الوګان چې هغه هم په دې نندارتون کې به وي، او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي، زعفران به وي. نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي توکي به په دې نندارتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدر منو اوریدونکو د میدان وردګو والی حیات الله حیات و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په میدان ښار کې د میدان وردګو ولایت د باغونو د مڼو د نندارتون په اړه چې د چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې په ورځو په میدان ښار کې په پام کې دی معلومات راکول. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به هم راسره اوسئ. زه احمد تکل، تاسو اجازه غواړم، ورځ مو په خیر.